د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي. پر دغو موضوعاتو سربیره دغه راز په دې خبري ساعت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه او دغه راز یو بحث هم لرو. نوریاس نوریم او د خبري ساعت د امان امیرزی په تخنیکي همکاري مخته وړم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. فریبا جان، په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
من نوري صاحب، مهم خبرونه دا دي چې د روسیې صدر اعظم ترکیه تورنه کړې چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی، او هم دا خبر راغلی چې د فرانسې صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري.
مخکې له دې چې دا او ځینې نور سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورو، لومړی به وار ورکوم مرزیه احمدزی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرنو سرټکی د بګرام زندان مشر وای دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولس جرګې ته تشریح کړه. او د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنی کوي چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخلي. پوره خبرونه د بګرام زندان مشر میر صاحب ګلوی دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په هغې غونډه کې وکړې چې له د سربیره د ولسمشر فوقالعاده استازی احمدضیا مسعود، د لوی څارنوالۍ او پل چرخي زندان مسؤلین ورغوښتل شوي وو. د بګرام زندان مشر وویل ولسمشر په خپل حکم کې د ناروغۍ له امله له بګرام څخه کابل ته د ښاغلي فیروزی د انتقال غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت له سلویښتم ریاست څخه چا ښاغلي فیروزی ته د بهر وتو اجازه ورکړې ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلي وویل چې له زندانه د خلیل الله فیروزی د موقتي خوشې کولو موضوع ډېر ګونګ اړخونه لري، او ولسمشر او نور اړوند چارواکي باید په اړه وضاحت ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر د 1995 مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1995 مالی کال بودیجه 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیږي، چې د تیر کال په نسبت پکې 6% زیاتوالی راغلی.
اواید برای سال مالی 1390
حکیمی ویل د 1395 مالی کال لپاره اواید د هیواد اوسنی شرایطو او وضعیت په کتو سره په پام کې نیول شوی دی. ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د 1395 کال بودیجه د امکاناتو په اساس نه، بلکې د وړاندیزونو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنی ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د یاد انسټیټیوټ یو تن غړي نعمت الله ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې څېړنو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل یاده څېړنه په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په سبا د 9 میاشتو کې ترسره کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي بیا وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره په یوې پالیسي باندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د دغې اونۍ تر پایه امکان لري چې د غوراوي کمیټه رسمن په خپل کار پیل وکړي. د دغه ریاست د ویان مرسل جوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ته و کسان معرفي شوي دي. د غوروي کمیټې دنده لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرار غوره او د تایید لپاره حکومت ته معرفي کړي. د غوروي کمیټې د و غړو په لرلو سره سمو د مخکې د افغان ولسمشر د یو تقنیني فرمان په اساس جوړه شوه. فیصل زیاتوي که چیرې د غوروي کمیټې کارونه نور هم وځنډېږي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دوی وایي ځینې ترکي چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې په هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدېږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وځنډول سي. دوی وایي ترکي شرکتونه شایي د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقص کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخې د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیې د دې پېښې په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړی او هم د دغې وه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. بلخوا په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلی هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سوه موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اوروف د اروپا یو راډیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي. د روسیې دفاع وزارت د دغه پیلوټ د روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. دا د هغې روسیې جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریه او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقص کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو یې له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او بل یې لا درکه و. بلخوا روسیه په پام کې لري په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د هوایي مدافع یو پرمختللی سیستم نصب کړی. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف نن په مسکو کې ویلي چې د دفاع وزارت د اس 400 ډوله سیستم د نصبولو وړاندیز کړی او ولسمشر پوتین دا وړاندیز منلی دی. تر دې وړاندې ولسمشر پوتین په سوریه کې د اس 300 د الوتکې ضد دفاعي سیستم د نصبولو خبره کړې وه. روسي چارواکي خبرداری ورکوي چې ټول هغه اهداف په لمنځه یوړل سي چې د دوی لپاره خطر رامنځته کولی سي. تر دې وړاندې پوځي تحلیلګرانو خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د روسیې، امریکا او ناټو په هوایي بریدونو سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یې پیل کړي دا احتمال شته چې هوایي ټکرونه رامنځته سي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولی نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر 14 په پاریس کې تنظیم سوي بریدونو کې 113 تنه ووژل سوه. والس وړاندې ویلي و چې د پاریس نو بریت کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بحران څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشران نن په زاګریب کې سره ګوري چې په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن او د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل سوی په غونډه کې به د پاریس تر بریدونو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلوانیا د ولسمشر له قبله ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډېرې دلدي. او د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګازپروم له دې کبله اوکراین ته د ګازو لېږل درولې چې ویل کېږي کیف ته د اړتیا وړ به یې په ورکولو کې چې باید له وړاندې روسیې ته ورکړل سوي وای پاتې راغلی دی. د ګازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویلي چې نور ګاز به هغه مال انتقال سي چې دغه باید دوی ته ورکړل سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د اوس باندې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجبه زمان څخه واورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 2. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 4. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4 او په بامیان کې به هوا ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات تیز شوي دي.
نژدا نفر که دو نفرشان خارجي ستن، اونا به دست مخالفین اسیر ګرځېده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي.
روسیه موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې مغواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کښې دي هکه پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې وادي د پارلمان غړو ته ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په کار نه ده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې تر ډېر بر پاکستان تکیه وکړي.
داسې نه وي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزموږ به نه شو. موږ باید خپل په خرابوي کښې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه پر راپورونو سربیره دغه راز په دې اړه چې آیا دغه پدیده د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره بیا هم په افغانستان کې عامه ده بحث لرو.
خلک علاقه لري چې په تعلیم وکړي، ولې په دې چې اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې له سوریې سره د ترکیې په پوله د ویشتل شوې روسي جټ الوتکې پر سر د راپورته شوې کړکېچ او په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو عملیاتو له حاله مو هم خبرو. له موږ سره اوسئ خو راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکوره شوې هلیکپټر د سپرلۍ د خلاصون په هدف عملیات تیز شوي دي. د راپورونو له مخې پرون یوې هلیکپټرې د تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې چې ویل کېږي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده بیړنۍ ناسته وکړه. د دفاع وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هلیکپټرې درې سپرلۍ وژل شوي او د دو بهرنیانو په ګډون 13 تنه وسلوالو مخالفانو یرغمل کړي دي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوې هلیکوپټرې سپرلۍ وسلوالو طالبانو چیرته انتقال کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړې. د دې وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دغه هلیکوپټرې درې سپرلۍ وژل سوې او د دو بهرنیانو په ګډون 13 تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب
دی وای تیر ورځ له غرمې وروسته له مزار څخه فاریاب ولایت ته تللی چې د تخنیکي ستونزې له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې چې د ناستې په ځای کې وسلوال مخالفانو د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې، دوه سرتیري وژل سوي، د هلیکوپټر یو کس عملی هم وژل سوې ده. 13 کسه چې دوی بهرنیان دي وسلوال مخالفانو له ځان سره وړي دي او اوس هلته عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکوره شوې 11 ډولې هلیکوپټرې په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې افغان سرتیري یې له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټرې 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې هلیکوپټره دوی ویشتلي او برمته شوي کسان یې یو خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمهیي چارواکي وایي چې د برمته شویو سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی
دی وای هغه راپورونه چې د لومړی لواء د مطبوعاتو له دفتر څخه موږ ته رسیدلې دي دوی سیمه تمرستندوی ځواکونه استولې کله چې استول شي به سرتیری د هلیکوپټر ځای ته نږدې کېدل د دولت د وسلوالو مخالفانو له کمین سره مخ شوي د تیر شپې تر ناوخته هلته جګړه روانه وه په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو د سویم هلیکوپټر دی چې د تخنیکي او فني ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپټره رانسکوره شوه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مر ژوبله واړوله له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مر ژوبله یې هم درلوده په کابل کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ مطبوعاتي څانګه وایي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو راپورونه دوی ته هم رسېدلي دوی په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپرلۍ په عملیه کې کوم امریکایي سرتیری نه و موجود او رانسکوره شوې هلیکوپټره د افغانستان د دفاع وزارت قراردادي وه
د ملداویا حکومت وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو لخوا په یرغمل شوو کسانو کې د دوی درې اتباه هم شامل دي طالبانو په فاریاب کې د یوې هلیکوپټرې له لویدو وروسته یې دا وکړه چې 15 تنه یرغمل کړي خو افغان چارواکي ګمان کوي چې د یرغمل شوو شمېر به 13 تنه وي د ملداویا سرپرست صدراعظم نن وویل چې د نسکوره شوې هلیکوپټرې درې عمله دوه پیلوټان او یو انجینیر د ملداویا اتباه دي د راپورونو له مخې په دغې هلیکوپټر کې چې ویل کېږي د تخنیکي ستونزو له کبله راغورځېدلې یوویشت تنه سپاره وو چې ویل کېږي درې تنه یې چې دوه افغانان دي او یو بهرنی له طالبان سره په ډزو کې وژل شوی دی روسی می ساخت هلیکوپټر چې په یو خصوصي شرکت پورې تړلې وه د افغانستان ملي اردو اجاره کړې وه
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د اسلامي دولت داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی فضل هادي مسلم یاد چې په روسیه کې دی وایي چې کابل د داعش پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د روسیې د وړاندیز ملاتړ کوي د روسیې خبري آژانس د تاس په حواله د مشرانو جرګې مشر ویلي چې د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګه مبارزه د تروریزم له شره نړیوال خلاصولی شي مسلم یار ویلي چې تروریستان په ښو او بدو نشي ویشل کېدلی او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا پلاوی روسیې ته تګ راتګ زیات کړی دی آیا دا د افغانستان د دولت رسمي دریز او له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره د دولت لیوالتیا څرګندوي فرشته جلال زئی دا پوښتنه د افغانستان د ملي شورا د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمي زابلي څخه کړې او ښاغلي زابلي په ځواب کې وویل
دا چې موضوعات په مشال جرګه کې نه مثبتې معمولا دې برخه په سوا یې اجنډا چې شي د مشال جرګې د خاص اهمیت موږ نور کړو ځکه دا چې تلخی کېږي لکه یو غیر رسمي سفر روسیا په دغه وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي ځکه چې وضعیت یې په افغانستان کې دی امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خلک ته تشویش کړي د یوې ډګر څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې چې دی هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته مور کوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسو تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه څخه د وزارت خارجیې د طریقه څخه یا اقلا د میدان متحد د طریقه څخه چې زموږ نماینده تاسو د هغوی د طریقه څخه د روابط ولیسي دا چې دوی مستقیما د پارلمان څخه یو غړی انتخابي چې ورځې مخته راغلی وه موږ د دوی سره کتلي وه بېرته پرون یو څو نفره په شکل د مخفي باندې بولي دي دغسې کړنې د روسیې زموږ ته څه تشویش را پیدا کړي
آیا تاسو فکر کوئ چې روسیه به غواړي چې په افغانستان کې هم ورته د پوځي عملیاتو لپاره لاره خلاصه کړي
روسیه خو په هر شکل کې غواړي دا باندې کوي چې موږ غواړو چې د خپل سرحدات څخه دفاع وکړو د داعش په مقابل کې دا په سوریه کې بمبار کوي هغه دی د سوریې په مابین کې سوداګري چې مسله چې جوړ کړی دی سوریه د ایران دی روسیه دا ولی په افغانستان کې موضوع بل رقم ده په افغانستان کې په دې خاطر چې زموږ همسایګان د داعش څخه یا د طالب څخه یا د نور سلطان څخه مسؤول مرساتلی زموږ د خاص څخه ورته د تروریزم پدیده یا د داعش پدیده ورته صادره شوی نه افغانان روزانه زموږ خپل قرباني ورکړي لکه روسیا برعکس هغه په دې خاطر چې امریکا سره خپل فیصله پوځي زور یو تشکر کړی هغه اوس غواړي د افغانستان څخه دغسې یو اجازه نامه په نامه باندې واخلي چې بیا زموږ په وطن کښې په مختلفو ځایو کښې په دې نامه چې زه داعش بمباردوم خپل بمبار شو چې امریکا هغه پوځي قوت په دغه تاریخي مهمه مقصد کښې وښيي موږ دا وایي که چېرې روسیه غواړي چې په رښتیا هم د ترمنیزم سره مبارزه وکړي دوی کولی شي د ملل متحد د فریق څخه د امریکا او د نورو د شورا امنیت د قوتونو سره په امانګۍ سره یو ځایي دی د داعش د جهاني پدیدې په مقابل کښې وجنګېږي دا نه چې یوازې د افغانستان بېچاره چې په یو ډېر مجبور حالت کښې دی هغه صرف دغه تلاش کوي چې همسایګانې مسؤول وي په خپله افغانستان مسؤول وي دوی په دې خاطر چې زموږ سره د سولې په راوستو کښې کومک وکړي پاکستان دې ته مجبوره کړي چې د طالبانو د مذاکرې مې سره ولي دوی انوز هم د جنګ منطق موږ سره مخته کوي چې موږ کولی شو بمبارد وکړو موږ کولی شو تاسې ته پوځي کومک درکړو
تاسې د افغانستان د خوا څخه و روسیې ته د تمایل څنګه ګورئ
یوه خبره چې زه تاسې ته کول غواړم دوستم د افغانستان د ټول ملت نمایندګي نه شي کولی دوستم د ملت سره دا مشوره نه ده کړې چې زه به د روسیې سره په دغه اساس شرایط کښې د پوځي کومک تقاضا کوم دا به ستاسې خوښ وي که نه وي خوښه او ملت دته اجازه ورکړي دوستم یو فیصله غیر مسلکي یو ملیشي قومندان دی هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولی او په دغو اساس شرایطو کښې هغه په جهاني سطح باندې دغه د قوتونو په مابینځ کښې د توازن او د تناسب مسلې ته متوجه نه دی چې په فعلي وضعیت کښې که چېرې یو یا دوه یا درې د شورا امنیت قوتونه په افغانستان په موضوع کښې داخل دي بیا ټول د هغو ضد قوتونه چې هغه روسیه ده یا چین ده هغه را داخل خو خدای نخواسته داسې نه شي چې افغانستان د یو بلې لوی دغه جګړې مرکز ونه ګرځېږي
زابلی صاحب ما غوښتل چې په دغه نړیوال حالت کښې چې تاسې وویل په دغه نړیوال سیاسي بحراني حالت د افغانستان د دولت موقف راته ووایاست اوس د افغانستان دولت کښې موږ چېرته ولاړ یو
فعلي د دولت دریځ خو دا دی چې موږ هېڅ وخت نه غواړو چې ژبې د افغانستان څخه صادر شي نورو همسایه ملکو ته یا ته د منطقې یا حتی په جهاني سطح باندې دا د افغانستان د دولت فعلي موقف دی هغه څه چې فعلا د ملت لپاره قابل د تشویش ده زموږ رهبري چې هغه عبدالله صاحب دی او داسې صاحب اشرف غني دی هغه د ملت سره هم درواغ وایي د جهاني جامې سره زموږ د بین المللي دوستانو سره هم درواغ وایي هغو ته وایي زموږ د رهبري څخه ملت خوشحاله دی کله چې ملت نه دی ترې خوشحاله دوی باید په ډېره ښکاره باندې د جهاني قوتو ته ووایي تاسې زموږ ملي پوځ زموږ ملي اردو زموږ ملي امنیت ټوله په مجموع کښې ملي امنیتي سکتور دی د دې په تقریا کښې زموږ سره کومک وکړي او که داسې وي چې امریکا اوس فعلا په خوله باندې موږ ته وایي چې موږ تاسې تفریح کوو او په عمل کښې موږ ته د کلاشنکوف مرمۍ نه راکوي په داسې شکل باندې د افغانستان ملت نور نه د امریکا سره زاري کولی شي نه د ناټو بیا مجبور مکړه چې بل بدیل به پیدا کوي چې بل بدیل په منطقه کښې بل نه شته همدغه یا شوروي دی یا چین دی
د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمي زابولي سره د افغانستان له افغانستان سره د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د روسیې د مرستو او دغه راز هغه هېواد ته د افغانستان د ملي شورا د پلاوو د سفرونو چې په دې وروستیو کښې یو څه زیات شوي مرکه وه
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تدین زیاد ایران باید چی شو شی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خپرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې
سبا بیا هم په دې خپرونه کې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي او دغه راز له ترورزم سره په دې هېواد کې د روانې مبارزې چې داعش هم پکې شامل دی خبرې کېږي تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډېره استفاده کوي د انسټیټیوټ نن د خپل چړنې راپور خپور کړل. دغه چړنې په نتیجه کې ویل شوی چې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې دا څېړنه ترسره کړې او همدې نتیجې ته رسېدلې چې دغه تروریستي ډلې ډېر له ټولنیزو رسنیو څخه انکار اخلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې دوی ته هم په دې اړه شکایتونه رسېدلي او د کنټرولولو لپاره یوه پالیسۍ تر غور لاندې نیولې ده. جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې 9 میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه. دی وایي په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څه وموندل، که څه هم حقاني شبکه په جګړه کې ډېره فعاله ده خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعاله نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه د یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپله اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسېدلي چې یو شمېر کړۍ د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نهایي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړی سو او پرنورد چې د ارزښتونو خلاف پرونی موت.
دا په داس حال کې ده چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوای په کارنده چې افغانستان د سوداګری په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي. د اداره د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي چې له هند سره خپل سوداګري زیاته کړي. افغان چارواکي وایي کابل زیاته لیوالتیا لري چې له هند سره خپل تجارت زیات کړي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په ترانزیت کې ستونزې موجودې دي او لا هم حل سوي نه دي، خو د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي چې هڅه کیږي له هند سره خپل تجارت زیات او زیاته استفاده به له پاکستانه پر غځېدلو لارو کوي. د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور له مخې افغان سفیر شهید محمد عبدالی چې د هند وارداتي سازمانونو فدراسیون ته وینا کوله وویل له هند سره د تجارت اهمیت په پام سره افغانستان غواړي د واګا بندر لمځکنیو او د هند اتاری سیمې د ریل ګاډي له لارو څخه زیاته استفاده وکړي. د یوازنی لارې وبللې چې کابل په مرسته کولی سي له پاکستانه پر غځېدلو لارو خپل مالونه هند ته په اسانۍ او ارزانه بیه انتقال کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی چې له هند سره تجارت د افغانستان په ګټه دی، په دې شرط چې پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره بیا ځینې سرغړونې ونه کړي یا هم افغان تجارانو ته ستونزې جوړې نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وویل چې د پاکستان حکومت سیاسي وضعیت په پام سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، خپل تعرفه یې له مخکنی خبرداري پرته لوړه کړې یا هم د افغان تجارانو د مالونو مخه نیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان ته پکار ده چې د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه ونه کړي.
که حکومت ته پکاره چې نورې بدیلې لارې هم ولرو. داسې نه وي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونزور تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزمي به نه شو. نو حکومت ته پکار ده چې د هغو سره که چېرې آینده کې دغسې مشکلات جوړېږي، موږ باید په خپل په قرارداد کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو. څه وخت چې موږ د افتا قرارداد که داخل وو، موږ باید د سار کور هېوادونه چې زموږ ورته ضرورت وي او زموږ سره تجارت وي، هغه باید په دې کې داخل شي. څو وکولی شو که یوازې زموږ زور نه وي، د هغو مملکتو زور هم پر هغه مملکتو باندې وي چې د هغه د بعضې قراردادو څخه سرغړونه کوي.
افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځې آسیا هېوادونو په ټولو آسیایي هېوادو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د مخکنیو تړونونو خلاف تیر کال د میوو په موسم کې هم افغان سوداګرو ته ستونزې او خنډونه ایجاد کړل چې تعرفه یې درې برابره لوړه کړه او زیاتې میوې پر وخت تر مارکیټونو ونه رسېدې. د هند لپاره د افغانستان سفیر وایي د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د تجارت د زیاتولو پراخې زمینې نه یوازې له ځمکنیو لارو بلکې د اورګاډو له لارې هم برابرې دي. د هیله وښوده چې هند او پاکستان به اجازه ورکړي چې افغانستان د پاکستان د لاهور او د هند د پنجاب ایالت د اتاري سیمې د اورګاډي له پټلۍ څخه په استفادې خپل مالونه تر هند په اسانۍ پورې ورسوي. شهید محمد عبدالي وویل چې دا مهال د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت ارزښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو ملګرتیا مو مننه وړاندې په خبرونه کې بیا هم نور مطلب لرو، خو اوس فری بازار ستډیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د ولسمشر اشرف غني د یو حکم پر اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فروزي له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت څلوېښتم ریاست ته انتقال سوی دی. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. اوکراین په خپل هیواد کې د ټولو روسي شرکتونو پر ترانزیت الوتنو بندیز لګولی. فرانسوي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه دې بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د الوتکې ضد پرمختللی دفاعي سیستم نصبوي، او د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې تر څلور ورځني بندیز وروسته ښوونځي او د میترو سیستم بیا پیل شو.
او اوس هم سباون کاکړل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د بنگلاديش د نورس کلونو کرکټ ټیم د افغانستان د نورس کلونو ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په 6.2 اورونو کې د بنگلاديش ټیم ته 9 منډي هدف وټاکه چې د بنگلاديش د نورس کلونو لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سپدېدو سره دغه هدف په 15 اورونو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش تر نورس کلونو تر لوبه بدلودله. د افغانستان نورس کلونو ډلې په 6.2 اورونو کې ټولو نس لوبغاړو په سپدېدو مهنه یې منځ جوړ کړلې چې بنگلاديش په تر ورکو څو هدف په 15 اورونو کې پوره کړ.
د شاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ټیم د هندوستان هیواد په کوربتوب د دریو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریزه کې لوبېږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنې دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغو لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخنیولې ده. د دې فدراسیون روزونکي داود کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري ترسره کیږي، چې له بده مرغه دغه سیمې د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د شغلی کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت اوري خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پنځه په هم اوري دلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د روسي چارواکي وایي چې د ویشتل شوي روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ موندل شوی دی. دغه راز په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل له وروستي حاله مو هم خبرو. او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی. د ترکیه په پوله د ویشتل شوي روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ وموندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تېرې شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځې جت الوتکه د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د ویشتل سوي روسي جت الوتکې له درکه سوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلورویشت ډوله جت الوتکه د سیشن بی پر ورځ د ترکیه پر پوله په دې تور وویشتل سو چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه. تر ویشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول، خو یو پیلوټ له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهم یې له ترکه وو. وړاندې د ترکیې رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتیایي وضعیت ښه بللی دی. دغه ورځ ویل کېږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغې روسي جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر ویشتل کېدو دمخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و، خو روسي الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوې ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې څلور کیلومتره لرې وه. روسیه وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن ترکیه تورن کړ چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. دی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وڅنډول سي. دی وایي ترکي شرکتونه شایي د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جت الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاین یوه برخه وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په غبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپلې خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسیه ویلي چې په سوریه کې به په خپلې پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه به له منځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولی سي.
ځای پاریس څارنوال وایي د پاریس د تروریستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و او غوښتل یې د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن د سېشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشې کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوي کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس څارنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو پنځه ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپلې اکا لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څارنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی وو رسما تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ جواد بن داود شخصا د تروریستانو هرکلی کړی وو او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم تروریستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه وو چې په دوی کې به پر یوه تن د یوې تروریستي ډلې د رهبرۍ شک کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 144 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1230 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 230 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له څو ورځو راهیسې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو ویل کېږي چې په نن په بروکسل کې ښوونځي او مترو چې له څلور ورځو راهیسې تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. آزاد خبریاله زکیا غیاسي چې په بروکسل کې اوسې همدا شېبه راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې زکیا جان، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب سلامونه تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وویل دا
مالی مهربانی وکړي، تاسو وضعیت چې له نږدې ګورئ آیا بیرته یو د دې ښار بڼه عادي حالت غوره کړی که نه؟
بل لکه څرنګه چې تاسو وویل له تېرو څلورو ورځو راهیسې په بروکسل کې ډېر جدي تدابیر امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل فوقالعاده حالت کې پاتې شوي دي. ځینې لویې مغازې، تیاتر، عامه ترانسپورت، ښوونځي، شاپینګ سینټرونه دا تر اوسه پورې هم تړل شوي دي. ښوونځي، د مترو بعضې لاینونه فعال شوي دي، بعضې نه دي فعال شوي، او پولیس په ښار کې ګشت و ګذار ډېر کوي، او کله چې څلور نفر پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقاتو دپاره یې بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې 14 کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان، تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، مترو مثلا تړل شوي وو، ښوونځي تړل شوي وو، خلک په لستونزو سره مخامخ وو، دوی څنګه کولای شوی چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ وو، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل دپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي وو، ښوونځي بند شوي وو، تړل شوي وو، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولې، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوقالعاده حالت کې روان دي. ځینې لویې مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت وړ شیان ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شیان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
زکیا غیاسي، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه آزاده خبریاله زکیا غیاسي وو چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 1 راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوي د چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ. ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړئ. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره
مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایت شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هوارې کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکی او روزنامه لیکونکی اباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږکال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د سیمه ییز تاوتریخوالي، کورنۍ تاوتریخوالي له کبله اړ شوي چې ښوونځي وتړل شي یا دوی ښوونځیو ته ولاړې نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګل تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د ښځو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې هلته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا نجونې ښوونځیو ته تللی شي په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې او په لرې پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم حلقه مندې او مکتبو ته ځي، ولې په دې دوی د فامیلو له طرفه په دوی باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قدم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو. ورځ په ورځ موږ به تاسو وینو امنیتي مشکلات خرابېږي. هېڅ امنیت او امین نه ده، نه یې موږ د خوندو، نه یې موږ د خوندو. موږ به تاسو پېږو چې ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې زه خپله لور ته تشویق کړي، خپله زوی تشویق کړي د تعلیم په هکله، ولې په دې که څوک ښه تعلیم ونه لري هغه هېڅ شایم نه ده. د هغې ځوان خراب ده، د هغې آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تعمین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي چې موږ دا د علمي او دا د خلکو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده. په پکتیا کې دا په د علمي کلبای نه لاړ شي، دغومره موږ خلکو له مشکلات نه خلاصېږي، او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. که دا بې تعلیمي وي او دغه د تعلیم سطحه دغومره سیټیټه ده، که دا بې امنیتي وي دغومره نور هم ټیټېږي.
ډېره مننه. اوس به ورشو اباسین بریال ته. بریال صاحب، تاسو راته دا وایي په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د خلکو په ځینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وایي چې د ښځو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپله پکې سیمه ییز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره دا مهال څومره مهمې شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساسي مسله دا ده چې د وخت په تېرېدو باندې دلته هر څه تغییرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي هغه په هغه شکل ښځو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو مشارکت دی د ښځو او نارینه وو په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم، جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د موږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې موږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرکانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یوه ښه حل لاره وه. په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یو اندازې پورې موږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلي. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتونو کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه، د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعارم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانۍ به وپوښتو، دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانۍ، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واستوي؟
زه فکر کوم تر اوسه دوی آماده نه دي. فراز دوی تر اوسه نه دی پوهېدله که دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د هغه عامه موږ درلودل په دغه زوم کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسج سم نه دی رسولی دی خلق ته نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي. دا ډېره مهمه.
انارګلې تاسو راته دا وایي ښاغلي بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شعاري وه او اخیز یې همره نه و. ده وویل چې دا یو ښه فرصت و خو په ښه توګه ورنه کار وانهخیستل شو. د تاسو په سیمه کې معتمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته دی، نورې ادارې شته دی چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغېزمن و د تاسو په نظر؟
زما په نظر زه خپله اول دغه خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې زما لور تعلیم وکړي. زه خپله پوهېږم ولې په دې چې د ورځې وتلو سره د خلکو ذهنونه تغیر کوي، خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تعمین نه وي، د هغې روزمره ځوان ماسوم نه وي. زه هغه ته خپله اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته زموږ ریاست تر زموږ ریاست د سیو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه دی کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هیڅ چا ته کار نه دی شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده. دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمونه دې چې وګوره دې چې چندان کار نه ده شوی لپاره.
دا ویل کېږي چې یعنې تاسو کسان ورته اشاره وکړه چې ته غواړې خپله لور واستې خو شرایط ورته نه دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو، یعنې سعیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي. په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې یې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کښې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک علاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې چې اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغیر کړی، خو په اولین قدم کښې چې خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کښې د بېکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکې زیاتره پیسې زموږه باید په وزارت معارف باندې مصرف شي. ولې په دې چې زموږه تعلیم څه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کښې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې. دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کښې تا ته څه ښکاره شول؟ او بله خبره دا چې که تېر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه و، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هېڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کښې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي. او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کښې خصوصا په ښځو کښې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم مونږ په دې برخه کښې صادقانه اقداماتو ته ضرورت لرو. په افغانستان کښې د مېرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې، د بشري حقونو تر کمیسیون پورې، د مېرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باید فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغو مېرمنو ته چې په کور کښې ورسره ظلم کېږي تر څو راغ شي او دلته پناه راوړي. دا مېرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، باید د کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کښې هم امن نه و د دوی دپاره. د سار امن به و، مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي، او یوه پېښه یې د هغې راواخېسته، او د دې ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کتلې چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونې دي. مونږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشنفکران هوښیار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څو څه دلته آماده نه دي چې خپل لونه خپل میرمن خپل خويندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي لا هم موږ میرمن سره بیگانه په سترګو ګورو میرمن سره میرمن په سترګو نه ګورو دا یو ډېر اساسي بحث دی کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو مابو دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو دا باید ومنو چې دې به موږ سره په ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې
ډېره زیاته مننه بریال صاحب
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې ونه لکه تاسو ګورئ چې اخر کې واورېده
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو هغه دا دی چې البته مخکې د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سړي د چې کورنۍ متري وه د پوری دلچسپي نه لري خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی هغه کارونه ملستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه س فکر کوي ولی د زینو هادونو کارونه په خټوګه پر مخ لاندې لول او د خزو په شوند باندې خاغیز ونه کړ په داسې حال کې چې ډيري پیسې هم پیولګي دی او ډيري حسم پیو شو
او ما هر څوک په افغانستان کې کار کوي هل نه هات نه مخصن دا یو موږ ملي نه هاتونه لرو او بلې دا نړیوال نه هاتونه استنه نړیوال نه هاتونه خپل ځان د فار یو هدف لري او ملي نه هاتونه د خپل فار یو هدف لري دا هدفونه متفاوت دي بعض سیاسي دي بعض اجتماعي دي بعض اقتصادي دي څه کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو یعنی اکثر اهداف د خلکو د پاره نه وو د اجتماعي اهداف نه وو په دا خاطر اکثر په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه د پاره کار کوي لیکن متاسفانه د دوی کار دون تقسیم نه لري په دا خاطر کې د دې هدف بلات هدف دي زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان د پاره او تاکو او بل مشکل دا دی دا خبر موافق کې مکه زموږ مشران دا روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100% یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید شازو د پاره دا کار وسی کې نسی دا خپل باید دا مسله خپل د پاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې د دې په بعد موږ کولای شو کې ان شاء الله موافق شو
که چیرته وایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې مختصم کار نه کوي د دولت نم خپل ته مفریکو ځکه په هغه سیمو کې چې د خزو سره زور زیاتی کیږي په زیاترو کې دولت ډیر په څرګند او په سپینسترګي وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کیږي پلا افغانان ولسونه مشران او د خپل د ولس د غستاسو په څیر روان دي خلک که دا دولت او بهرنۍ نهادونه به خپل پام وغورځي خپل ولس سره په خپل امکاناتو څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې سود دین جنو حقونه د خزو حقونه خوندي شي او لکتر لګه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي
اولین کار باید دا کار وسی که دوی دا خلق و اعتماد پلاس که راودی دا با وقت که خلق پلتا اعتماد وکی حتما استا خبر هم آوری او حملم کن او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو دا کار زموږ په فایده کې دی
بریال صاحب تر اوسه پورې چې د خزو په برخه کې څومره کارونه شوي زیاتره په خارونو متمرکز و په هغه سیمو کې چې نام نه دی الته نه دی شوي کله چې نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي دا حالات همداسي ګډوډ پاتې شي په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي د تاسو په څیر ژورنالستان د مریم دورانی او انارګولې په څیر خلک چې په ټولونو کې فعال دي په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو پرته له بهرنیو ټولونو په داسې لارو چارو ولسی لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر هغه پورې د خوندیتوب حق ورکړي
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ نو په دې باور ولرې چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بل لور هغه ته ورشي او تاسو د المسې کې پیغله شي هغه ته ورشي دا یو خواه مسئله په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهیو چې تعلیم تاسو اشد ضرورت دی فکر دا یو سنتي ټولنه ده دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی دا تدریجي تغییر د پاره موږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده دغه میډیا کې کا الکترونیک دی کا چاپی رسنه دی کا رادیو غانی دی موږ باید دغه خبرونه ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک واهتو او غوي مېرمن ته اجازه ورکړي خپل لون ته اجازه ورکړي چې مقصد ته لاړ شي تر
د ښځو د حقونو دوه فعال مریم درنۍ او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و او اوس هم د هغې ولس کلنې اترشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولس کلنه سامرا کسنوویچ چې له اوترش څخه سوریه ته تښتېدلې وه د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپنډنټ په حواله د نجلۍ هڅه کوله چې بېرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تېر کال له خپلې ملګرې سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان نجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدلې شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو نجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومېدې چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګرې سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپنډنټ لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعه کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپنډنټ وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعه کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بیرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپنډنټ په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې ګڼل کېږي چې